غونډه د کشمیر شخړې حواله سره یو کړنلار جوړولو لپاره راغوښتل شوې و. خو دا غونډه هغه وخت د تاوتریخوالي ښکار شوه چې کله پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره پورته کړی شوي سوالونو په خپل مینځ کې اونختل. ورځپاڼه لیکي چې په یو داسې وخت کې چې پاکستان د هند لخوا د مختلفو تورونو او د جنگ د دړکو سره مخ دی، نو په داسې حالاتو کې په سفارتي او معاشي محاذ مقابله کولو لپاره د کوټلې او مؤثره کړنلارې ضرورت و. خو سیاسي ګوندونو د خپل منځي اختلافاتو له وجې دا ګډه غونډه د تاوتریخوالي ښکار کړه. ورځپاڼه لیکي چې خپل مینځ کې بحث کوونکي دا سیاسي غړي دي په خپله فیصله وکړي چې د 13 کروڑ اولس پر وړاندې چې کوم مثال یې پیش کړو، د دې نه به ملک او قام ته څه ګټې او څه نقصان رسي. مشرق ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې نه صرف سیاسي مشورولۍ دې په خپلو رویو نظرثانی وکړي او خپل منځي شخړې دې یو طرف ته کی دي او کشمیر معاملې طرف ته دې خپل پام راوګرځوي. آج ورځپاڼه په خپلې اداریه کې لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د روانې میاشتې په 13 نیټه اسلام آباد د بندولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې تر څو یې حکومت غوښتنې ونه مني تر هغې به د اسمبلۍ نه بایکاټ کوي. ورځپاڼه لیکي چې د پاناما اسنادو پلټنو لپاره سیاسي مشورولۍ په اتفاق سره یوه کمیټې جوړه کړه، خو د اختلافاتو له وجې دغه کمیټې ضابطه کار یا ټي او آر جوړ نه کړی شو او معامله په خپل ځای پاتې شوه. ورځپاڼه لیکي چې ښه به دا وي چې سیاسي اختلافات دې د مذاکراتو په میز په سیاسي طریقې سره حل کړی شي او دې لړ کې مختلفو سیاسي مشرانو له خپل کردار لوبول پکار دي چې د سیاسي قلارۍ سره سره د ملک معاشي نظام هم مضبوط شي او د عام اولس مشکلات هم حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د دوو اغو قانوني مسودو په اړه لیکنه کړې ده، کوم چې د پنجشنبې پر ورځ پارلیمان په یوه خوله منصورې کړې. بل پلو اکانومیسټ مجلې په افغانستان کې تازه حالاتو ته کتنه کړې ده. بریوال کاکړ د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په پاکستان کې د دوو هغو قانوني مسودو په اړه لیکنه کړې ده کومې چې د پنجشنبې په ورځ د قومي اسمبلۍ او سینټ په ګډه غونډه کې منظورې شوې. په دې دوو قانوني مسودو کې د هغو خلکو لپاره په سزاګانو کې د زیاتوالي غوښتنه شوې ده چې د ناموس په نامه میرمنې وژني او یا پر میرمنو جنسي تیری کوي. نیویارک ټایمز لیکي د پارلمان غړو دا مسودې له هغه وروسته منظورې کړې چې د اسلام پالو لخوا یې په کلکه مخالفت وسو. ورځپاڼې د بشري حقونو د سازمان له خولې لیکلي چې په پاکستان کې هر کال په سلګونه میرمنې د ناموس په نامه وژل کیږي. مقاله کاږي چې په دې قاتلانو کې زیاترو ته له دې کبله سزا نه ورکول کیږي چې هغوی د مخصوصو اسلامي قوانینو له مخې د وژل سوي میرمنې له کورنۍ بخښه ترلاسه کوي. د پاکستان د قانون وزیر زاهد عامد پارلمان ته ویلي اوس به د وژل سوي میرمنې خپلوان قاتل ته یوازې په هغه صورت کې بخښنه کولی شي چې هغه ته د مرګ سزا واورول شي. د زاهد عامد په وینا کچیرې د وژل سوي میرمنې کورنۍ قاتل وبخښي هم، نو هغه به ټول عمر په بند کې تیروي. بل پلو اکانومیسټ مجلې په افغانستان کې تازه تاوتریخوالی او د هغه له کبله د افغان حکومت په وړاندې د مشکل حالاتو په اړه لیکنه کړې ده. مجلل کې چې د ولسمشر اشرف غنی لپاره دا ډیره ګرانه وه چې یو پلو هغه یو مهم نړیوال کانفرنس ته روان و او بل پلو طالبان پر کندوز ورغله. د مجلې په لیکنه ولسمشر اشرف غنی به په بروکسل کې نړیوالو ته د خپل حکومت د لاسته راوړنو په اړه وضاحت ورکوي، خو طالبانو په عین حال کې پر شمالي ښار کندوز برید وکړ. اکانومیسټ لیکي د اوړي تودو جګړو ته په کتو په هلمند کې د روان تاوتریخوالي او پر کندوز د برید اندازه لوړاندې لګول کېدای سوه. مجله زیاتوي افغان ځواکونه له دې عمله د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې له مشکل حالت سره مخامخ دي چې جګړه په بیلابیلو سیمو کې روانه ده. د اکانومیسټ په لیکنه چې کله هم د طالبانو په برید کې شدت راسي، نو 10,000 شمیر لرونکي ځانګړی افغان ځواک د هغوی پر شا کولو لپاره هلته ځان ورورسوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسۍ سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
ڈیلی ٹائمز لکھی پاکستان پر دے خبر دے چې کچری د ترګرو ډلو پاړه په خپل پالیسی کې بدلون را نوستو نه یوازې به پاتشي او ځکه هم حکومتي مشرانو لپوزی مشرانو سره پر دې موضوع خبرې پیل کړې دي چې باید د هیواد په نړۍ کې چرته یوازې پاتې نشي. د دې لیکنې ځینې نورې برخې د فرخنده صد ناورو.
ڈیلی ٹائمز لکی پاکستان ته د نړیوالو هیوادونو لخوا دا اول شول چې باید دغه هیواد د ترګرو ډلو په اړه خپل پالیسی بدل کړي او په نړیواله ټولنه کې ځان د یوازیتوب وساتي. د دغه خبرو مخې ته د راتلو وروستو داسې ویل کیږي چې د پاکستان حکومتي مشرانو پوځي مشرانو ته دا ویل دي چې باید پر دغه موضوع له یو بل سره خبرې وکړي. په دغه لړ کې بعد د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال رضوان اختر د قومي سلامتیا د صلاحکار ناصر جنجوا سره د ټولو صوبو دوره کوي او هلته بعد د اپیکس د کمیټې له غړو سره ویني چې مقصد یې دا پیغام ورکول دي کچري قانون نافذونکي ادارې د ترګرو ډلو وسلوال ونیسي نو دوی به یې پر خلاف اسنه کوي. د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د ایسای مشر سره په دغه لړ کې د لیدلو پر وخت ویلي کله چې هم دوی د ترګرو ډلو سره تړاو لرونکي سان نیولی هغه استخباراتي ادارو خوشی کړی دي او له حکومت نه هیڅ پښتنه نه ده شوی. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف دا ویل دي چې دوی به د پټانکوټ ته پیښې پلټنې سر ته رسوي او د ممبئی حمله او دا شا نورو ترګرو پیښو په اړه ودریدلې مقدمه به هم بیا شروع کوي. بلخوا د پارلمان په ګډه غونډه کې سېنېټر اعتزاز احسن ویل حکومت د نېشنل اکشن پلان په عملي کولو کې پاتې راغلی دي او اوس هم په نړۍ کې د ځینو ترګرو پیښو تور په پاکستان لګول کیږي. سوال ډلې په اسلام آباد، لاهور او کراچۍ غونډې خارونو کې فنډونه راټولوي او سوال په آزاده تګ راتګ کوي. ډیلی ټایمز لیکي دا هم یو مثبته خبره ده چې وفاقي حکومت پر دې خبرې پیل کړي چې ګنې دغه هیواد د کشمیر او نورو مسلو له وجې په نړۍ کې یوازې کېدلې شي او باید په خپل بهرنۍ پالیسۍ کې بدلون راولي. په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا اړیکو کې هم تاوتریخوالی راغلی او په سیمه کې له هند سره د کشمیر په سر کړکیچ روان دی چې د ګاونډیو هیوادونو سره د روانو مسلو له وجې په پاکستان په نړیواله کچه تنقید وشو. په دغه هیواد د ترګرو ډلو سره د مرستو تورونه یو ځل بیا ولګېدل.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند دغه پښتون جوابونه لسیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی یعنی په خپل د او چټکري د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجې.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو اوس وخت شوې ده د هنیتی خبرونه تړون. په نننۍ خبرونه کې د ملکنډ سیمې په اړه خبرې شوې دي. د خبرونه زموږ همکار بریوال کاکړ جوړ کړی دا راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړم په دې خبرونه کې هر کله کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د ملکند په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د ملکند د جغرافیا او هلته د میشت لوی قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت څېړو. د دې سیمې د پیداوار په اړه هم معلومات لرو. او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د ډګر یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واوري. د خبرونه پایل د ملکان له جغرافیا او هلته لمیشتو قبیلو کو لیکوال اکبر سیال د یاد سیمه جغرافیا داسې بیانوي.
ملکن دا وخت ایجنسی دا ضلعه نه ده، نو دا د مردان سوات د باجوړ د چارسدی په منځ کې پرته علاقه ده.
اکبر سیال د ملکن د انتظامی جوړښت په اړه وویل،
ملکن په دوو تحصیلونو مشتمل دی، یو تحصیل ته سوات رانیزی ہوئی، بل تحصیل ته سم رانیزی ہوئی. د سوات رانیزی دارالحکومت بټخیل ده، د سم رانیزی دارالحکومت درگاه ده، او ملکن بذات خود د ملکن ایجنسی کیپیټل دی، مرکزی ځای دی. نو دغه شان درگاه ملکن او بټخیل دا په ملکن ایجنسی کې نور هم یاد زینه شته، خدا پکې هم یاد زینه دی.
نموړي هلته د میشتو پښتني قبيلو پاړه داسې یادونه وکړه،
په ملکن ایجنسی کې د ټولو نه لوی قبيله چې دنو هغه یوسفزی دي، د یوسفزی سره عثمان خیل دي، او دغه سي نور واړه واړه سیکشن هم پکې دي. په دې کې شموزی هم شته، په دې کې مستخیل، په دې کې د پښتنو بیلابیل قبیلې په ملکنډ ایجنسی کې اوسې، خو اکثریتي او غالبه قبیله چې د ناغه د یوسفزو ده.
اکبر سیال وویل په ملکنډ کې د نورو مذهبونو خلک هم شته، خو شمیر ډیر کم دی.
دا سیر ډیر دغه هندوان سیکان یا نور اقلیتی دغه پکې نشته. به تر بټخیل طرف ته کریسچن شته چې هغه په دغه سپتالونو کې او یو ځای بل ځای د صفایي دا کار کوي. نو دا ډیر په کم مقدار کې دي. زما په خیال چې په ټوله ملکنډ ایجنسی کې به دا سل کورونه نه وي.
ژوند ژواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د ملکنډ د ولس پر ژوند ژواک رڼا اچو. په دې اړه د دې سیمې د ټولنیزو او کلتوري چارو لا فعال امجد شهزاد سره وژغیدم. امجد شهزاد وای د ملکنډ ولس د نورو پښتنو غوندې د خوشحالیو موقع لري.
زما په خیال څنګه چې په نور پښتونخوا کې یا په افغان وطن کې کمی ورځې دي، نو دلته هم هغه ورځې دي، اخترونه دي، او د ماشوم د پیدا کېدو په خوشحالۍ کې چې کومه خوشحالي لمانځل کېږي، بیا د ودونو د کوژدو او د همدغه خوشحالۍ دي چې په مختلفو طریقو دلته لمانځل کېږي.
امجد شهزاد د دې خوشحالیو د لمانځل کېدو په اړه وویل،
دلته چې ودونه یا کوژدې نو یو خو پکې د موسیقۍ بنډارونه کېږي، د د دې مقامی هنرمندان یا زمند په خبر کم هنرمندان دی، لوی هنرمندان دی، دا د خلکو د وخت پوری خبرې. نو هغه پکې د موسیقۍ پروګرامونه را جوړ کی، ملګرو ته پکې خخه خوراکونه جوړ کی، خپل عزیزان خپلوان او یاران دوستان د نږدې ولري نه راوبلي هم دغه رواجونه دي.
نوموړي په ملکنډ کې په ځانګړې توګه د غم پر وخت د یو دود په اړه د سیرت وویل،
دلته چې کوم چمونه دي، پلوونه دي، کلو کې بیا په بیلو بیلو برخو کې تقسیم دي، وړې وړې داسې تنظیمونه دي، هغه په خپل کې یو مشر لري، منتظمین لري، او د خادای او د غم د پاره دواړو د پاره هغوی انتظامات کوي. د هغې خپل فنډ دي چې خوشحالو یا غم په موقع باندې چې کم سیزونه زموږ کم سامان پکارېږي، هغه زموږ سره د دې ټول چې څومره کلي دي او بیا په کلیو کې وړې وړې ټولنې دي، دغه خیر ښېګړې ټولنې خپل د خلکو ذاتي هغوی دغه خپل ساتي، د بهر نه یا د بازار نه ورته ضرورت نه پېښېږي. بیا چې غم وي نو د دغې ګوند سره تړلي یا به دغې چې څومره کورونه دي، څومره خلک دي، د هغې زلمي او ځوانان هغه کار ته ولاړي، خدمت ته ولاړي، د غم کور چې دی هغه د دې سیزونو نه ناخبر وي، هغه خپل غم کوي. نور چې د هغوی څومره مېلمانه دي، د هغوی د خوراک غم، د هغوی د قبر حاضر غم، دغه چې د ټولنې کم فنډ دی، کمه پانګه ده د پیسو، هغه د دغې فنډ نه ترسره کېږي.
امجد شهزاد په ملکنډ کې د سخت درزۍ او ترهګرۍ اثرات داسې په ډاګه کړل،
په دغه مخصوص وختونو کې خو دغلته دلته هم دغه اثرات ډېر و کم چې دا درې څلور کاله و کله چې څه موجود و څه کډوال و او دغه یره ترهه دلته خورا وه دغه د دغې خلکو حکمراني وه دلته نو هغه هغه بد اثرات نو په مونږ هم و خو زمونږ بیا زمونږ د علاقې کې چې دلته زیات خلک چې دي هغه باسواده دي نو هغه په دې خبر پوهېږي هم په د دې شعور هم لري د دې په پایلو د دې په ټولو سیزونو باندې خبر دي هغوی پوره پوره نورو ځایونو پر پوره مزاحمت کړی دی او یو منظم مزاحمت یې کړی دی او دلته زما په خیال کښې د دې سوات یا لکن ډویژن د نورو سیمو په نسبت زموږ په دې ضلعه کښې زموږ په دې سیمه کښې د دغه نقصانونه ډېر کم شوي دي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې د ملکانډ د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه خبرې کوو. په دې اړه مې هلته له تکړه شاعرې او مصورې برېښنا شهزاد سره مرکه وکړه. برېښنا شهزاد وایي په ملکانډ کې د میرمنو ژوند د یو شمیر سیمو پرتله ښه دی.
دلته کې خو د نورو علاقو په نسبت د فیمیل ژوند چې دی نو ښه دی. د ایجوکیشن په حواله سره د هغوی باندې درې څه پابندي نشته چې تاسو یا تعلیم مه حاصلوئ یا دا یا دا او جابس هم که هغوی وغواړي نو بالکل کولی شي.
نوموړي وویل هلته تر ډېره حده په کورني ژوند کې له میرمنو سره سلا مشوره کېږي.
څنګه چې سړي فیصله کول غواړي او هغوی فیصله کوي نو هم هغه شان حق ښځو ته هم حاصل دی. هغوی باقاعده د ښځو نه هم تپوس کوي چې ستاسو څه رایه ده، دا فیصله مونږ داسې کول غواړو نو دا مونږ داسې وکړو یا ونه کړو.
له برېښنا شهزاد څخه مې وپوښتل چې د دوی د معلوماتو له مخې آیا په ملکنډ کې میرمنو ته په جایدادونو کې برخه ورکول کېږي او که نه. نو هغې وویل
یا تر دسې دي چې هغوی ورکه او برخ ویله ورکه خو زیات تر خویندې داسې یي هم چې هغوی خپل روریانو ته یا خپل مور او پلار ته ګوري نو که فرض کړه هغوی لکه په خپل لکه خویندې دومره نه وي او روریان زیات وي او جایداد یې کم وي نو هغوی په خپله باندې بیا وایي چې نه بس زمونږ هغوی واده شوي نه بس هغه وایي چې زمونږ اوس هغه کور دی او لکه دا مونږ له په دې کښې حصه مه راکوئ، دا ستاسو حق دی، بس تاسو یې ده وکړئ. زیات داسې چې هغوی په خپله باندې ونه غواړي او زیات داسې چې هغوی غواړي هم او هغوی له بیا ورکولی کېږي.
برېښنا شهزاد پر میرمنو د تشدد په اړه وویل
څومره چې هم ماته معلومات شته نو په دې حواله سره د ملکان خلک زیات پوهه دي او هغوی په ښځو باندې کله هم تشدد نه کوي.
نوموړې وایي چې کله د دوی پر سیمه د سخت دریځۍ څپه راغلې وه نو د نور ژوند تر څنګ یې میرمنې هم ځپلې وې.
اول خو مشکلات ډېر زیات ول د تعلیم په وجه باندې هم ول ځکه چې کم ترهګري چې شروع وه نو هغوی دغه غوښتل چې تعلیم دې دلته کښې ښځې نه حاصلوي په دغې وجه باندې نو اول ډېر زیات د نن یو درې څلور کال مخکې دغه مشکلات ډېر زیات ول، درې څلور کال مسلسل روان ول خو اوس حالات ډېر زیات ښه شوي دي او اوس ښځو ته داسې هېڅ مشکلات نشته چې لکه د هغې وخت هغه تشدد یا هغه وخت هغه اثر پرې موجود وي، اوس بالکل حالات صحیح شوي دي.
برېښنا شهزاد وایي د یو قام او ملک د پرمختګ لپاره دا مهمه ده چې میرمنو ته د تعلیم او کار کولو اجازه ورکړل سي.
د هغوی کور ودانې دي یا د هغوی خویندې دي او هغوی په زړونو کښې څه ارمان لري د مخې ته تلو د تعلیم دپاره یا د څه جاب دپاره یا هغوی په هغوی آرټس کول غواړي یا داسې نور څه طرف ته تلل غواړي، فرض کړه میډیا شو یا صحافت طرف ته شو نو په کار ده چې هغوی هغې له پراخه زړه باندې اجازت ورکړي او هغوی مخې ته به ژوند کښې لاړ شي. همدغه شان به زمونږ ملک ترقي کوي او مونږ به مخ په وړاندې روان یو.
د دې سیمې ګټه وټه
د ملکنډ د زراعتي پیداوار په اړه هلته د پوهنتون استاد نورالبصر امن معلومات راسره شریک کړل. هغه وویل په ملکنډ کې د زراعت مځکه په دوو برخو ویشلې ده.
ملکنډ کې جی زراعت چې کومه ځمکه ده نو دا په دوه ډوله ده، یو هغه بهراني ده او یو هغه ده چې هغه نیری ده په هغې باندې اوبه وي هر وخت. یا دغه هم په دوه قسمه ده، یو داسې ده چې هغه غریزه ده کوم چې د غرونو په لمن کې یا په غر کې، او یوه داسې ده چې هغه په میداني حصه باندې مشتمله ده. نو دا په مختلف وختونو کې مختلف قسم سبزی کوي.
نو موري په ملکند کې دا پیدا کیدونکو زراعتي توکو پاړه داسې ویل
ا د ملکند یو وخت کې ټماټر ډېر زیات کېدل او هغه به د ملک نورو برخو ته وړل کېدل او هغه به ډېر زیات زمیدارانو ته نقد پیسې او دغه شان د وی روزګار او دغه دغه زمینداری ډیره خروانه و. د دې نه علاوه پیاز چې دی هغه هم کڼ کې کوم چې د ملکن خاص کر د اوبو ځمکه د زراعت نو پاغي کې کیږي. نن سبا ساينس ترقی کړې ده، د هایبرید قسمونه راوتي دي هم په میوو کې هم په سبزو کې. نو په داسې کې چې کومه کریله ده هغه هم په بعضې ځایونو کې کیږي، بینډۍ دي هغه هم پکې کیږي، باتنګڼ دا چې نورې سبزی دي، مرچکی شول ته ډېر ښه کېږي، او دا چې کومې د اوبو ځمکې نه دي دا شړې، په دې کې بیا په خصوصي توګه پیاز، مرچکی او بادرنګ دا په ډېر زیات مقدار سره کېږي او ډېر ښه کوالټي ښي. او دا سره په ملکړي جنسه کې بلکې د نور د ملک نورو برخو ته هم د هغې تجارت او د هغې رسایي کېږي.
نور البصر امن ویل چې هلته یو شمیر میوېسته خو تر ټولو پکې دوی زیاتې مهمې دي.
په ملکه جنسه کې چې کوم دوه قسمه میوې ډېرې زیاتې کېږي، یو امرود او بله مالټه. دا مالټې د ملکن مالټه چې ده هغې دا خصوصیت دی چې هغه خو یو په ډېر وخت باندې مشتمل وي، تقریبا څلور پنځه میاشتې د جمعي سیزن د هغې چلیږي. دویمه خبره دا چې هغه ډېره زیاته خوږه او رس پکې ډېر زیات دي، لکه یو مالټه هم داسې نه راځي چې هغه پیکوي یا په هغې رس سمې وچوي. امرود چې دي نو دا یې ډېر مشهور دي، خو چونکې د څه وخت نه زمیندار دا شکایت کوي چې مختلف قسم مرضونه راغلي دي، هغې د وجې نه د امرود پیداوار چې دی هغه ډېر کم شوی دی. نو دا دوه قسمه میوې پکې په زیات مقدار باندې کېږي، نور هم داسې لږې لږې میوې کېږي خو هغه دومره نه دي لکه څنګه چې دا امرود او مالټه ده.
نومیالی د دغه سیمه
لیکوال او شاعر اکبر سیال ویل چې ملکند د تاریخ په اوږدو کې داسې شخصیتونه زیږول دي چې یادونه یې خوشحال خان خټک هم کړی ده.
دلته کې خوشحال بابا راغلی دی ملکند ته د 1400 کال مخکې. په دغه لار چې تیرېده نو خوشحال بابا وی چې په دغه لار د شهسوارو خطل ګران دی، ګوډه صوبه باندې خېږي ملکند دی. ملکند کې بلا لولي خلک په تاریخ کې پاتې شوی دی، د عوامي جدوجهد په لحاظ سره هم، د قومي جدوجهد په لحاظ سره هم. زمونږ د یوسفزیو د ستر مشر احمد خان بابا مزار هم په ملکن ایجنسی کې دی. په الډن ډېرې نومې یو کلی دی د بټخیلې نه سوات طرف ته، داسې په یو لس پنځلس کیلومتره کې هلته ستر لوی مزار دی.
اکبر سیال په ملکن کې د ادب د ډګر د نومیالیو شخصیتونو نومونه داسې یادوي.
پاره کې لوی خلک دی لکه زمونږ د ټول لرو بر پښتونخوا قومي شاعر رحمت شاه ساحل صاحب د ورتیر ملکن جنسی سره تعلق لري. دغه شان ډېر لوی ادیب او دانشور ډاکټر عبدالخالق زیار صاحب هم د ملکن جنسی سره علاقه لري. دغه شان د پښتو ډېر لوی شاعر ادیب دانشور او نقاد ارواخاد ډاکټر صاحب شاه صابر هم د ملکن ایجنسی سره علاقه لري. دغه شان امیر رضاق ساحل دی، هاشمی صاحب دی، دیدار طاهر دی، نور محمد مشال دی، ذاکر حسین ذاکر دی، اقبال شاکر دی.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د ملکند په اړه معلومات واوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوزه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ، خو د مشال رادیو خبرونه په یاد لرئ.
Yes. لیکل ستا په نامه خط کلی کاش کاش نرگس لیکل ستا په نامه خط کلی کاش کاش ګلونا په تور سلس پړم سوات راشا ګلونا په تور سلس پړم سوات راشا نرگس لیکل ستا په نامه خط کلی کاش کاش ګلونا په تور سلس پړم سوات راشا ګلونا په تور سلس پړم سوات راشا کوم بنوے کال پمر گزار مل مزماشا گلنا بپتور سلس پڑم سوات راشا گلنا بپتور سلس پڑم سوات راشا ورکڑی نارنج گلی د کابل تا بادام براولی د زان سرا دغه محفل توای ترا شخا مخات د رنگین محفل خلاشا گلنا ب پتور سلس پڑم سوات راشا گلنا ب پتور سلس پڑم سوات راشا بخا مخا گلی خیرود پی خبرا را گفتے ملو گے شانس ملنے دد خیبر آوائی راش چر ترنگ چر تک بنگ چر ترناشا گلونا ب پتور سلس پڑم سوات راشا گلونا ب پتور سلس پڑم سوات راشا مردانو کشمالے دے چار سدے دے ملما پکی دو بنو نا لونگ دے او ببرے دے وائی تراشا اوخ گلامی دے ہر دشت ہر سہراشا گلونا با پتورا سلس پڑم سوات تراشا گلونا با پتورا سلس پڑم